السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلی ډار پرون شنبه په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د بمبارۍ دفاع وکړه او ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ترهګریزو هدفونو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې د درې ماشومانو او 15 ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي. طالبانو تر اوسه د اسحاق ډار د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د روسیو ترنګلتیاو په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي شکیب او د امیر خان متقی د څرګندونو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه پر ترنګلتیا واوخته چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډانډې پټان او کرمې ترمنځ د ډیوران کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوستو ډزې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دفتر په یوه اعلامیه کې شوې ده. دوی ویلي چې دا قراردادونه نن یک شنبه د مالیه او باو انرژي وزارتونو د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. په دغه پروژو کې په سروبي ولسوالۍ کې د 2.5 میگاواټ مریض برښنا، په هرات کې د 260 کیلو ولټ د برښنا د لاین غزیدا او د برښنا د 2 سب سټیشنونو جوړیدل او د غرض کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګن لپاره د پارپانونو جوړیدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای په افغانستان کې هر کال په نری رانځي او برکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانل لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رانځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یک شنبه د مارچ 23 له نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته یو راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون شنبه د رفاده سرحدي لارې د لیدو په محل په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخدریز ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. او د پولند د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناټو غړی دی نن یک شنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیارسای حالت ته راوستلی دی. دا وو خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویپانه کې هم تفصیل موندلی شي ادرس د آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د دیموکراسۍ پر ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب عمر د جناحت تطبیقو په عام محضر کې پر شتي په ډبرو باندې وړو دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهار یو بسا مقابله روانه.
د حقوقي چارو کتونکو بیا د حدود عملي کېدو ته شرایط مناسب نه بول.
ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزه دي. د نننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازم ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمونږ ولس ځوانان بیکار او بیروزګار وو. دغه چکډم شروع شوی زمونږ کلی خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیه کې تر خونړۍ حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوه.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو مشر ویلی چې پر خځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلیشي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو لارې به د لویدیز له دیموکراسۍ سره مقابله کوي د دې غږیز کلیپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خبر کړی دی تفصیل له سنا کا کړه
د طالبانو حکومت مشر هبت الله خونزاده په یو غږیز کلیپ کې چاغه ته منسوب شوی وی پر خزو با په امهزر کې د سنگسار او درو وهلو سزا پلي کوي د نوموړي د کلیپ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن د وری پنځم پر خپل ایکس پانه په خوني ټوئیټر باندې خبر کړي خو د سب د کره وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی د طالبان حکومت مشر هبت الله خونزاده په دې کلیپ کې لویدیز ته په خطاب سره وایي
دا به توای چې دا د ټولو د حقوقو پایمال کې د جسته په ډبر وایي سبب عمل د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شدت په ډبرو باندې وله سبب عمل د الله حدود نافذو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهار یو بسا مقابله روانه
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمیر چارواکو بیا پرون د وری په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خبر کړي لویدیز ته په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو دا په دې ځای کې نه خلاصيږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنۍ دوه وروسته څو ځله په مهزر کې د ښځو په ګډون یو شمیر خلک چې دوی په خبره بیلابیل جرمونه یې تر سره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلي کړی دی خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبان حکومت له لوري په مهزر کې مجازات له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړی دی د طالبان حکومت بیا تل خپل پریکړو د فکر او ادا کوي چې په دې کار سره شری حدود پلي کوي په شری حدودو کې ادام سنگسار د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلي شوی و په ورته وخت کې د ښځو د بشري حقوقو فعالان ادا کوي چې په مازر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلي کول د بشریت اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی د ښځو د بشري حقوقو فعال شکر بارکزی وایي
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې از فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول بد رد ویل هغه ته د درناوي یو نشي او یا هم نور ته د عبرت درس یو برخه زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د شذو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کیږي دا غي تداوم دی
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبان حکومت لشپګم ټولګي پورته جنې خوانځیو تلتلو منه کړې او بیا پانتونونه د دوی پر مخ وتړل طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې کار کول او وګرځولې ښځینه حمامونو لوبغالو او تفریحي ځایونو ته لتلو منه کړې او له محرم پرته لري واټن سفر یې هم پرې بند کړ سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ویلی چې پر ښځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلي او ډیروي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو لاره بعد د لویدیز له دیموکراسۍ سره د طالبانو لاره مقابله کیږي په اوسنۍ یو شرایطو کې د خاغلی هبت الله سرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال سبحان مصباح نظر پوښتلی دی
د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او ماهوي لحاظ رامنځته شوي دي په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول لکه لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغه کې بدلون راغی د دې تر څنګه کم قوانین چې په نړیوالو ستانډردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو اراده تبن په کشتون درلودې د پارلمان په واسطه به جوړېدل، هغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغلل، نور قوانین شول، او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکی به ول با تجربه به وله، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتې دي بیا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدو نه را په دې خوا ذاتي کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي، یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې زموږ تېر قوانین او کې قوانین د غرب واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غرب غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله نو مسپاسه همدې شرایطو ته په کتو د احکام عملي کول یا هم د حدود عملي کول اوسنۍ شرایط ته په پام هغه هم د سنگسار په ځانګړي ډول څومره زمينه او شرایط ورته مساعد دي او په داس شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
خلاصونه همدلته د ګوري د جزا د مجازاتو تطبیق اول دا په خپل ځان ته یو هدف لري او اصلي هدف دا ده چې مثلا مجرم بیرته سره مجدد اصلاح شي که څه جرم کوي او د دې ترڅنګ ولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دوو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کی او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره تر هغو پورې چې دوی حاکم شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار اخلاصي کې اواري کې او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کې حدود په نورو اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینه به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما ویلی چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تیر درلودله د جزا کود 1914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، ول همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقوونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده که څارنوال ده که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته
د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د آسیا پاسفیک څنګه یو انزوریز راپور خپور کړی او ویلي دی چې له ټولنې د میرمنو د لری کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپل حقونو لپاره هڅه او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نسل کېدونکو غورځنګ په نوم دی راپور کې ویل شوی چې په تیرو شلو کلونو کې خزو د رواج ماتولو او پریکړو کې د شریکېدو په مخه مبارزه کړې او اوس حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان خزو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې پر خزو سخت بندیزونه لګولي، د خپلو فرمانونو په وړاندې د خزو غونډې او لارینونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نستړې کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې عامه فضا خوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لري کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو او د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل،
زنان و دختران افغانستان،
افغان میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځې نه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي، تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوځ واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو، کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل، او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې یې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوش غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي، او نن د اوکراین پر پلازمینه یو وار بیا توغندیز بریدونه کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه اور.
د اوکراین یو سیمایز چارواکی وایي چې روسیې نن یک شنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتي دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرجوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیځ کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشتي دا ول دې کبله د ناتو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ځای کړی. پولند نن یک شنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندې د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلې ده. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یو اعلامیه کې د خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، 133 تنه ووژل شول او تر 130 ډیر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا، یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړي چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا، بریټ کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه، د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې بریټ کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې بریټ په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونې د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د شنبې په ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي. له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږیږئ. آزادۍ رادیو څلور ساعته اوس لتا سره ده، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 1290 منځنۍ چپو او د ورځې لخوا په لانډو چپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د باراني او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره فرګانو چکډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکار روزګارو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي کوي او وایي چې له دغو چکډمونو سره به یې زرګونه جریب ځمکه هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوي به وشي. تفصیل له روحلا انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وای په ولایت کې د تیر وچکالی لامل چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همدارز هر کال د سیلابونو لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان کې اوسی د دغستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یادې داري مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي رادیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنیفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي، ولسونه خوښتي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی مشر غلام الرحمن:
ډېر مننه کوم چې زمونږ صحیته چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوي. زمونږ ولس ځوانان بیکار او بیروزګار او دغه چک ډیم شروع شوي، زمونږ د کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوي چې مونږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به لیبي خو د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د دغه خبرونه وروستای راپور راخلو. هغه دا چې نن د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ څنګه لمانځل کیږي او څومره کسان په نری رنځ اخته دي د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نری رنځ د نړیواله ورځ په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د نری رنځ نږدې 50,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا شمیره د 2022 کال په پرتله 15.5% کموالی ښیي.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد کې د نه هڅ لوي 1530 په شاوخوا کې د تبرکلوز واقعیت درته چاغل موږ سره په سیستم کې ثبت شوی دی. البته موږ په ټول هیواد کې د 803 روغتي مراکز په توسط باندې د تبرکلوز ناروغان لپاره روغتي خدمات وړاندې کوو.
د نوموړي په وینا تیر کال په افغانستان کې پر نری رنځ یا تبرکلوز ډیرای اخته کسان خزی وي. خود طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند ونه ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ لامل څومره ناروغان مړ شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان پر نری رنځ اډیخته کېدو لامل مړ کیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د نری رنځ تر 50,000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. پر نری رنځ یو شمېر اخته ناروغانو او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو نږدې خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې په دغه ناروغۍ اخته شوي له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ دي. فوزیه چې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډواله شوې ازادي رادیو ته وویل چې له یو کال راهیسې د نری رنځ په ناروغۍ اخته ده.
زه ټوخی ګم سامي بنده ده. لسینی می بلغم بیلیږي. ټول بدن می درد کوي. هډوکي می بي شومي دي.
د نورستان ولایت اوسیدونکو محمد اسماعیل وای د تر زوی په نری رنځ اخته دی او د ناروغي ډیر کمزوري کړای دی.
پسل مرز باندې اخته دی. ما چې ولید ټوخی هم در بدن هم ډیر ضعیف شوی او مخکې چې مالیدل ډیر خو اوس چې مولې د ډیر ضعیف شوی او رنگ یې زیړ شوی او ټوخی هم لري، سر درد هم لري، د معدې تکلیف هم لري، د دوايي اغستلو توان هم نه درلود. مرسته ډیر ضعیف کړو.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ایکس پاڼه په خواني ټوئیټر لیکلی چې لنری رنس هر کال په زرګونه افغانان اغیزمن کیږي. په ځانګړي توګه هغه کسان چې په داسې کورونو کې ژوند کوي چې د کورنۍ غړي ډیر وي او د هوا د بدلون امکانات پکې ډیر نه وي. د نری رنس د څانګې متخصص ډاکټر صفت الله نیازی وایي
تبرکلوز یو مزمن ساری بکتریوی ناروغي ده. یو ناروغ شخص چې مزمن تبرکلوز ولري که دوه هفتونه زیات مسلسل بلغمدار ټوخی ولري، د اشتیا بیلل، د بدن سستوالی، د وزن کمواله، بې اشتهایی، دا شین ولري، په آزاد هوا کې ټوخی وکي، پرنجوي، سالم شخص ته انتقالیږي.
د مارچ 24 د نری رنځ له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی هر کال د نری رنځ نړیواله ورځ لمانځي څو د نری رنځ د روغتیایي ټولنیز او اقتصادي زیان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د ختمولو لپاره یې هڅې چټکې شي.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستان نه نیمه بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته.
د
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار